کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دی ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 14 ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامدار مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي دي چې د کاناډا په څیرې د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې له څه باندې 1.2 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریال د غمیزو او کړکیچونو له قربانیانو سره اغیزمنه مرسته کړې. WFP نه دی ویلي چې د کاناډا له دې پروګرام سره مرسته تر اوسه څومره وه، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزا اوتنبایوا د نومولو هرکلی کړی او په یوه ټویټ کې نوموړې ته پر دې دنده د ټاکل کېدو د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې په ویاړ سره به د هر ماشوم د هوساینې لپاره یو ځای کار ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغزستان پخوانۍ ولسمشره روزا اوتنبایوا د کاناډایي ډیپلوماتې دیبورا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموله. د دیبورا لاینز دنده په جون میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزاردری سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. د کونړ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د 8 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي. ښاغلي حنیف زیاته کړه چې ښایي د پیښې تلفات نور هم زیات شي، ځکه زلزله د په وینا سخته وه او د کونړ له لرې پرتو او غرنیو سیمو معلومات ترلاسه کول وخت ته اړتیا لري. تمه ده چې د برتانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنۍ وزیره لیز ټرس به د صدراعظمې په توګه غوره شي او که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برتانیا مخکینی صدراعظم بوریس جانسن د جولای په 8 خپله استعفا اعلان کړه. اوس په برتانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسن یې هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهایي اتباعو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیلو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي نیولی دي. د ایران دولتي رسنیو پرون وویل دا کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوي دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت بلل کېږي 14 غړي نیول شوي دي. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیون پیروان لري وایي. دوی په ایران کې چې اساسي قانون یې د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلی په منظم ډول ځورول کیږي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرو. په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته یوې 14 خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ملګري ملتونه په هرات کې د وروستۍ 14 په اړه وایي چې د نړۍ سولې او امنیت ته د متوجې ګواښونو پر وړاندې ټول هیوادونه باید ګډه مبارزه وکړي. په کونړ کې زلزلې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
د نورګل ولسوالۍ مربوط د وادیرو کلی چې دی هغې کې بیګانۍ زلزلې چې دی نو نقصان اړولی دی، هم ځاني او هم مالي د خلکو.
په پاکستان کې روانو سیلابونو څخه ګڼ افغانان هم زیانمن شوي.
په ډېرو کې زیاتره د هغوی کورونه چې دي، لکه ضلع نوښار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی، د هغوی مکمل یو 2 سکټره چې دي مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تښتلي دي.
په غزني کې فرهنګي فعالیتونه په پراخېدو دي.
شاعران، لیکوالان، پوهان چې هغه له ټولو قومونو دي، کله هلته شوی دي، کله تاجکو ورونه دي، کله پښتنو دي، کوشش کوو چې په هره ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو.
نور مطلب هم لرو او 25 دقیقه او نیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې د طالبانو سرپرست حکومت په تیر یو کال کې څه کړی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري ټولګه کې ز احمد تکل ساس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو د خبرونه لمړی د سر موضوع ته راپورونه وایي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چاودنه شوه. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته ځکه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دا پیښه نه ده تایید کړې، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې په دې پیښه کې تر شلو پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو هم دا پیښه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې ده. زما همکار اجمل اند په دې اړه نور تفصیل لري.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته چې د دارالامان په سړک باندې پروت دی د یوې چاودنې ریپورت ورکړل شوی. هغه خبریالان چې په کابل کې دی دوی وایي چې چاودنه شوې ده او چاودنه د سفارت مخې ته په هغه راټول شو خلکو شوې ده چې د روسیې د ویزو متقاضیان و، یعنی افغانان و. دم ګړی دم ویل کیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمه کلا بند کړې ده، چاته د ورتلو اجازه نه ورکوي. خپله تر اوسه پورې د طالبانو رسمي سرچینو نه دا چاودنه تایید کړې ده او نه هم پکې مرګ ژوبل تایید کړې ده، خو یو شمیر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د چاودنې په سیمه کې مړه او ټپیان لیدلی چې دقیق شمیر دوی نشي معلومولی. د چاودنې نوعیت یا څرنګوالی معلوم نه دی چې ایا دا ځانمرګ بریدو بل ډول کوم چاودنه وه، خو په ځینو ریپورټونو کې چې تایید شوی نه دی داسې ویل شوی دی چې چاودنه داسې مهال شوې ده چې د یو روسي ډیپلوماټ، البته د کنسلګری د برخې بهر راوتلی وو او له متقاضیانو نه د ویزې د متقاضیانو نه یې اسناد او پاڼې ټولولې. د نوموړي د ټپي کېدو خبره هم شوې ده، خو لکه مخکې چې ما وویل دا چې خپله د طالبانو رسمي سرچینو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، نه د روسیې سفارت یا روسي چارواکو په اړه باندې څه نه دي ویلي، په خپلواکه توګه دغه معلومات تر اوسه پورې نه دي تایید شوي او نه تاییدېږي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي په کابل کې چې د طالبانو په تیر یو کال واکمنۍ کې که څه هم په مجموعي توګه په افغانستان کې جګړې ختمې شوې دي او په اصطلاح هغه جبهه‌ای جنگونه نشته دي، خو چاودنو په بیلابیلو خارونو کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. تر دې دوه ورځې مخکې د جمعې په ورځ باندې په هرات کې یوه لویه چاودنه وشوه چې تر 15 زیات کسان پکې ووژل شو، همدارنګه لسګونه نور پکې ټپیان شول. د چاودنې په اړه باندې زموږ همکاران لا مخته دي چې نور جزئیات او معلومات راټول کړي او په راتلونکو خبرونو کې همکاران اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه اجمل انز مهمکار او قدرمن اوریدونکو چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته د یوې چاودنې د راپورونو په اړه جزئیات ورکول. البته دا چاودنه تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت چارواکو، د روسیې حکومت او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي او همدارس عیني شاهدانو هم ازادي راډیو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات ولایت کې د جمعې د ورځې د چاودنې په خبرګون کې ویلي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه ګډه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات ښار په ګازرګاه جومات کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د طالبانو د پلوي مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون لشلو زیات کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیر مل راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له چاودنې وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په ګازرګاه کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري و، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جماعتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کیږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د تابوجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه په مولوی انصاری د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندی ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوی انصاری ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی وو. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علمای کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مدوړانې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړه شوې غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیز رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش ډلې له خونړیو بریدونو سره مخ دي. بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خو دا ادعا تر ډیره تر پوښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی او په نښه کړي. د بیلګې په توګه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یو له هغه جګړی زولار و چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ دی چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرکشوب لاړولې او په دې سیمه کې ګڼ کورونه ړنګ کړي دي. په دې اړه د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن د ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکړل.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبې سهار د سومبلې پر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخوځولې چې په یاد زلزله کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو ړنګېدو او اتو کسانو ته د مرګ ژوبل رسیدو خبرونه را رسیدلې دي.
د نورګل ولسوالۍ مربوطه د وادیرو کلی چې ده هغه کې بیگانې زلزلې چې ده نو نقصان اړولې ده، هم ځاني او هم مالی د خلکو کورونه را غورځېدلې دي او تقریبا د اتو کسانو پورې زخمیان او شهیدان دي. او نورو کلو کې بار هم چې ده نو دغه شان کورونه را غورځېدلې دي. د ولسوالۍ ټیم ورغلې ده او هغه پلټنه کوي. معلومات پوره نه دي ترلاسه شوي. خلک اوس هم د کلو نه بار دي او د زلزلې هغه ټکانونه چې دي هغه اوس هم بار بار کېږي. سار بی چې ونو زلزله وشوله.
ښاغلی حنیف زیاتوي چې په دغو غرنیو سیمو کې ډیری کورونه له تیږو، خټو او لرګیو جوړ شوي او له بل پلوه تیرو سختو بارانونو هم زیانمن کړي چې د کمزورې زلزلې سره ړنګېدی شي. د هغه په خبره چې په نورو سیمو کې هم زلزلې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورته کره معلومات نه دی را رسیدلي.
خلکو کې هم نقصانونه د خلکو شوي دي. ځایي خلک لګیا دي او دغه شان د ولسوالو او د ولایت هغه ټیمونه لګیا دي معلومات راټولوي. نو انشاءالله پوره معلومات چې کله راټول کو درته وایو.
د نورستان له دواب څخه پر را رسیدلو راپورونو کې به ویل شوي چې د یوې کورنۍ مسمومېدلو له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې یاد کورنۍ چا سره شخصي دښمنۍ نه درلوده، خو تیره شپه لیوی بوشکی او بس خلی چې لامل یې دوه تنه مړه شوي او څلور د کوما حالات کې پراته دي. د یادونې وړ ده چې د 2022 کال د جون پر 23مه نیټه د پکتیکا، پکتیا او خوست ولایتونو کې زلزلو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونو کورونه یې ړنګ کړل.
خبری سات له آزادی رادیو.
په پاکستان کې وروستیو سیلابونو لکونه افغان کډوال هم اغیزمن کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې راپور ورکړی چې د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلاب ځپلو سیمو کې څلور لکه افغانان اوسیږي. افغان کډوال وایي چې ځینې کمپونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي او د بې وزلو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې لدی چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوخار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤل افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر د راپور په اساس په خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا لپاره د یو این سی آر او افغان کمشنر یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
دا یو این سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ ته د هغه مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تیستري دي.
ښاغلی بابر ویل سیمیز ژغورندوی ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند خوندي کړی، خو بابر افغان کډوالو ته د اوختي مالی تاوان ډیر زیات بولي. یو این ایچ سی آر ویلی تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څه باندې زر خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1800 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و موریدل چې په پاکستان کې د سیلابونو لقبل سلګونه زر افغان کډوال زیانمن شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری راپور ورکړی چې تر 400,000 ډیر افغان کډوال په هغو سیمو کې اوسیږي چې د سیلابونو لقبل زیانمن شوي. صفی الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې له یو این ایچ سی آر سره هم همکاري کوي په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له هغه نه د هغو سیمو په اړه پوښتنه کړې چې افغان کډوال پکې تر ټولو زیات زیانمن شوي.
کل دا یو این سی آر چې کوم راپور دی دغه مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره دغه کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ ته د هغه مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغه ځانونه تیستري دي.
نو د یو انیسیار او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل یو انیسیار او افغان کمشنر خیبر پختونخوا د هغه ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغه کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوه افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امور چې کوم دغه دې موږ سره افغان کمشنریټ چې کوم عمله ده هغه په دغه ځایونو کې مخکې بیا چې کوم ضلع حکومتونه دي هغه د خلک مخکې نه مخکې خبر کړله او دغه سیلاب کوم متاثره ځایونه دي دغه نه وستله، چونکی مالی نقصان ډیر زیات شوی دی او ځانی نقصان نشته دی شکر دی.
د افغان کډوالو البته په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو یو استاد خان محمد بابر وچې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلاست ترته وایم. قدرمن اوریدونکو دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو ملالی بشیر د لویدیز د رسنیو مخکتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یو کوچنی دا ناچاودلی توکي موندلی وو او خپل ښوونځي ته یې وړی وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه سوي او یا هم معلول سوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر همغه ځای ووژل شول او څلورمه چې یو انجلۍ وه د لشکرګا په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسي وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سختري ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل سوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندوی کوي.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په پام کې لري د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې فرهنګي بهیرونه بیا پیل کړي. دوی په غزنی د غزنی په مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانستې ده. خو بل خواته بیا په دې ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا نوښت ستایي او وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو نوی باب پرانستل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول شوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجک ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده داسې ټولنه جوړه کړو.
شاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل ډیر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمېر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی. شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایښي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو په ځانګړي اونیز بس 25 دقیقې کې به هم زه احمد تکل له تاسو سره يم. د خبرونې ته غوګونی سي او را سره اوسئ. خدا شبه په موکړې ستاسو غږیزو پیغامونو ته. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د چکنو د کلنا تاسو سره په تماس کې ما ده. د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست چې رو زمونږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختی سیمې چې کې مېږي کنه دغه بیخي نت بیخي صفر کې ضربېږي. نه د خبرو لپاره کار کوي ټلیفون، نه د انټرنیټ لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله وګوره دې زیاتو کم د کښان دی وخلی وسم کار په ټاپو باندې ورار دی. د خدای زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورته دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولای ته نه یو لکو په رکو کوری خلکو ټلیفون خسته دی. خدای ته بس بختانه چې دلته کار نه کوي. ام دغه ټلیفون نه دی چې هر یو مسله لا شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دی چې ټول کار کوي. سره کم انټرنیټ کې دغه غږه شانتي غږیږي. دلته ورځ خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو د روان دي. په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. دلته ټول سقوط دي صفر کې ضربېږي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ ارمانونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه الله دې زمونږ په حال رحم کړي. وسلام ګلدین
نروال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زو عاشق الله خبر کوم د سی خبره د ورورا چې نمیلل متحد شته نو نور د خیره د غشته په افغانستان کې کم حالات روان دي. سترګې په ولې پټه وای ټول خلک په دی باندې پیږي چې غوا تور د شدې سیندي او تاسو نو وای چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان ته پوس کیږي، نه د انسان ته پوس کیږي، نه د حیوان ته پوس کیږي. ولې سترګې پټوي ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوي خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګي مري، افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږي، د الله ته متوجه شي. که کافر وي که مسلمانان وي په دې ملک باندې رحم وکړي. ټول خپل کسان دې په دې کړی دي ورشي. یو ریاست لچ ورشي، یو رئیس دې پکې ټول خپل خوره ورور راره راوستي دي چې واد نه لري، اسلامي تربيت نه لري، اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي. او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي. الله دې دې فیصلو ته پوس بد نه کوي. مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي. تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي، په دې ملک کې کم خبرې روانې دي. دلته حکومت نشته، نظام نشته، عدالت نشته، انصاف نشته چې د خلکو خبرې دي. الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
د ازادي رادیو د خبري مجلس.